فهم سخن نیست این خواب.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت د کابل پر وخت د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خواني استازي جیمز ډابینز وایي که طالبان له خپل اوسني دریځه وانهوړي د سولې په روانو خبرو کې به پرمختګ ناشونی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به وتوانېږي چې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. دا او یو شمېر نور مهم کورني او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې ټول کړي. خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا وایي د دوی په استازیتوب هیڅوک د مسکو په غونډه کې برخه نه اخلي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یوه عالي رتبه چارواکي لویدیځو هیوادونو ته خبرداری ورکړ. د ناټو سرمنشي وایي دغه تړون به له مقدونیا سره یو پروتوکول لاسلیک کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دوی په استازیتوب هیڅوک د مسکو په غونډه کې برخه نه اخلي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن یکشنبه رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل:
ما در رابطه با نشست مسکو موقف خود را
د مسکو د غونډې په اړه موږ د سولې عالي شورا دریز د دې غونډې د نتایجو تر اعلان وروسته له افغانانو او رسنیو سره شریکوو. په کابل کې د روسیې سفارت ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. په پام کې وده چې دغه غونډه د روانې سې شنبې او چهارشنبې په ورځو جوړه سي. د روسیې سفارت وایي چې دا غونډه په روسیه کې د ځینو میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي. د افغانستان ولسمشر وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو ادعا لري زر کاله دي صبر وکړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون کړې ده.
اگر کسی ادعای واهیره داره
که څوک دا ادعا لري چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د و پاشل سي زر کاله دي صبر وکړي، دوی د انتحار او چاودنو پرته د جګړې میدان ته راسي. هغه کسان چې دومره واک نه لري چې د کراچۍ له میدانه د ابوظبي ته ولاړ سي او په غونډه کې ګډون وکړي، بیا په زور اوړل کیږي. دوی زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګواښي. هیڅ کله هم نه، زرګونه کاله هم نه.
په وروستیو کې په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د مرکچي هیئت مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د امریکایانو لخوا جوړ سوي او کله چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي اړتیا نشته چې د ده په خبره دغه ځواکونه هم پر ځای پاتې وي. د هلمند چارواکي وایي چې د عملیاتو پر مهال اته طالبان وژل سوي دي. د هلمند امنیې قمنداني ویان عبدالسلام افغان وایي چې د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لارې په مربوطاتو کې د سویو عملیاتو له کبله د طالبانو د یوه مهم قمندان په شمول اته وسلوال وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. عبدالسلام د وژل سوي طالب قمندان نوم قاري جانان یاد کړی دی. د هلمند امنیې قمنداني ویان وایي چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو لس کیلومتره پرمختګ کړی او د طالبانو اته مهم مرکزونه له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یوه عالي رتبه چارواکي لویدیځو هیوادونو ته خبرداری ورکړ. دغه پوځي چارواکي ویلي که لویدیځ هیوادونه هڅه وکړي د ایران د میزایل پروګرام محدود کړي، تهران به اړ سي چې د دغه پروګرام د پیاوړتیا لپاره ستراتیژیک خوځښت رامنځته کړي. د سپای پاسداران انقلاب ځواک مرستیال قمندان برید جنرال حسین سلامی دولتي تلویزیون پریس ته نن وویل:
اگر اروپایی ها یا دیگران
اروپایان یا نور وغواړي چې د یوې توطیې له مخې د ایران اسلامي جمهوریت د میزایلو بې وسلې کول تعقیب کړي، نو موږ مجبوره کیږو چې یو ستراتیژیک خوځښ ته مخه کړو. حسین سلامی زیاته کړه چې ایران د خپلو میزایلو ټکنالوژي د دفاعي ستراتیژي په توګه پر مخ بیایي. تر دې مخکې ایران د کروز د نویو میزایلو د بریالۍ ازموینې خبر ورکړی و چې څه باندې 1350 کیلومتره واټن وهلی سي. د ناټو سرمنشي وایي دغه تړون به له مقدونیا سره د پیوستون یو پروتوکول لاسلیک کړي. دا د بالکان حوزې دغه هیواد ته مهم تړون ګڼل کیږي چې وکولی سي د ناټو دیرشم غړی هیواد سي. د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ پرون وویل: موږ به د فبروري پر شپږمه تاریخ ولیکو. ناټو تړون به د شمالي مقدونیا له راتلونکي جمهوریت سره د پیوستون دغه تړون لاسلیک کړي. دا په اصل کې ده چې مقدونیا او یونان یو تړون تصویب کړی چې پر اساس یې مقدونیا موافقه کړې چې نوم به یې د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلیږي. یونان له 1991 میلادي کال راهیسې د مقدونیا پر نوم انتقاد لري، ځکه چې د یونان یو شمالي ولایت په همدې نوم یادیږي. و اروپایي هیوادونه غواړي چې وینزویلا د وینزویلا د اپوزیسون مشر خوان گوایدو د دغه هیواد د ولسمشر په توګه پر رسمیت وپیژني. جرمني، بریتانیا، فرانسا، هسپانیا، پرتګال، هالند او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو څخه غوښتنه وکړه تر نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي، خو ښاغلی مادورو د دوی غوښتنه رد کړې ده. د پرون په پلازمینا کاراکاس کې د خپلو پلاویانو غونډې ته وویل چې د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او برازیل، کولمبیا او ارجنټاین د پتیر د سیمې مهمې هیوادونو مخکله د ده د مخالف خوان گوایدو ملاتړ اعلان کړی دی. او د مصر چارواکي وایي نږدې څلوېښت مومیایي جسدونه موندلي چې باور کېږي څه باندې 2000 کاله پخواني دي. دغه مومیایي جسدونه د قاهرې په جنوب کې د مینیا په صحرایي ولایت کې موندل سوي. چارواکو پرون وویل چې کېدای سي هغه قبر چې دغه مومیایي جسدونه پکې موندل سوي د رومیانو د لومړیو او د بیزانس د عصر وي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت وایي چې موندل سوي مومیایي جسدونه د ماشومانو په ګډون د بېلابېلو عمرونو ښځو او نارینه وو دي.
خبرنامه آزادی رادیو نه واوریدل. آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 100.5 او په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی جیمز ډابینز وایي که طالبان له خپل اوسني دریځه وانه وړي د سولې په روانو خبرو کې پرمختګ ناشونی دی.
که طالبان په خپل اوسني دریځ ولاړ وي فکر نه کوم چې د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ وشي.
همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به وتوانېږي چې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
امیدوار هستیم نشست های اینچنینی که بین افغان ها می باشد زمینه ساز مذاکرات دولت و طالبا باشد.
رسول دلی شورا ویان سید احسان طاهری په یو بل رپورت کې اوري چې په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د حقونو غوښتونکو ځوان مبارز ارمان لونی وژنې په افغانستان کې سخت خبرګونونه راپارولې دي.
شهید ارمان لونی شهادت د رحمانه وژنه دا لیوی خوا زمون دا پارا دا بیر غم او دا ویر زایده.
پا خیبر پختونخوا که دا پختون جغورن دا مخکخ غره تیر او رزنا وقت دا بلوچستان پا لورلای سیما کی دا پاکستانی پولیسو پا یو حمله کی وجل شو. نور مطالب هم لرو دا خبر اونمو ترشپگنیمو بجو در اثر پاد شو. اوس هم لومړی مطلب لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی جیمز ډابینز وایي که طالبان له خپل اوسني دریځه وانه وړي د سولې په روانو خبرو کې پرمختګ ناشونی دی. ښاغلی ډابینز ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکایي چارواکو له دغې ډلې سره په خبرو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په مستقیمو مذاکراتو او د جګړې پر ختمولو ټینګار کړی دی، خو طالبان لا هم په خپل پخواني دریځ ولاړ دی او نه غواړي چې له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی او د رند کارپوریشن د سیرنیز مرکز کارپو جیمز ډابینز وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ښکېل وړخونو ترمنځ مصالحې او قاطعیت ته اړتیا ده. ښاغلی ډابینز ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې زلمی خلیلزاد او امریکا په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره کار کوي او هڅه کوي چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. دی وایي زما په اند دا دوه دلیل لري. یو دا چې سولې ته د رسیدو لپاره مصالحې ته اړتیا ده چې دا مسله بحث پارونکې ده او همدارنګه په دې برخه کې د قاطعیت نشتواله ده. بله خبره دا چې که طالبان په خپل اوسني دریځ ولاړ وي فکر نه کوم چې د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ وشي. ښاغلی ډابینز وایي امریکا باید تر هغې پورې افغانستان سره خپلو نظامي، سیاسي او اقتصادي همکاریو ته دوام ورکړي چې په دغه هیواد کې سوله ټینګه او د سولې د هوکړې ټول موارد عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دې وروستیو کې څو وارې له طالب پلاوي سره لیدنې کتنې درلودې ویلي دي چې په دې هیواد کې سولې ته تللې لاره داخلي، سیمه ییزې او نړیوالې پیچلتیاوې لري. ښاغلی خلیلزاد د سولې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی خو ویلي دي چې سولې ته د رسیدو په برخه کې لا هم په افغانستان کې واحد نظر او اجماع نشته. نوموړي د طالبانو لخلې دا هم ویلي چې هغوی حاضر نه دي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي، ځکه د په خبره طالبان په دې نظر دي چې افغان حکومت مشروعیت نه لري. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا ویلي چې طالبان مشروعیت نه لري، د مشروعیت سرچینه د ملت آزاد اراده ده او د ملت انتخاب کړی ده. په ورته وخت کې د افغانستان د نویو څیړنو او مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالله هیواد بیا وایي تر کومې چې امریکا له افغان حکومت او ولس سره د سولې په اړه په یو میکانیزم هوکړې ته ونرسیږي، د سولې روانې هڅې کومه نتیجه نه ورکوي.
اول خو باید دوی د افغانستان د دولت سره کښېني، اول پوښتنه وکړي چې د افغانستان د دولت سره د سولې میکانیزم څه میکانیزم شته. اول په شروع کې دوام داشي د افغان ملت سره، د ولس سره، د خلکو سره د هغوی سره مشوره وسي چې هغوی څه میکانیزم یا څه کلنار د سولې لپاره یعنی په نظر کې لري. د هغه څه وروسته به دوی کولی چې لوړ سي طالبانو سره کښېني، یا د خارجیانو سره، مثلا پاکستانیان یا ایرانیان یا د عربو یا د نورو سره کښېني، د سولې په موضوع باندې خبرې وکړي.
ښاغلی هیواد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا اوسنۍ تګلاره ناسمه بولي، ځکه د ده په خبره په دغه تګلاره او میکانیزم کې دوی افغان حکومت او ولس له پامه غورځولی او له طالبانو او نورو هیوادونو سره د سولې خبرې پیل کړي چې ډېرې ګټورې نه ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ وروستیو خبرو د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږ ورځې دوام وکړ او تمه ده چې شاوخوا درې اونۍ وروسته د شپږم ځل لپاره دواړه لوري بیا په خپلو کې خبرې وکړي. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوریدلو دوستانو، وامه اوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پوخانی استاد جیمز ډابینز وایي که طالبان له خپل اوسنی دریځه وانوړي د سولې پر روانو خبرو کې پرمختګ ناشونی دی. بلخوا په داسې حال کې چې د مسکاو د سولې ناستې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د مسکاو غونډه به وتوانیږي چې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغې شورا ویان د مسکاو د افغانانو ترمنځ وبلله، خو ویل چې یادې غونډې ته د سولې عالي شورا په رسمي توګه نه ده وربلل شوې. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وای د مسکو غونډه د افغانانو ترمنځ ده او داسې تمې کیږي چې دغه ناسته به وتوانېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا بیان سید احسان طاهری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه غونډه چې پکې افغانان د جګړې په ختمېدو بحث وکړي د افغانستان په خیر به وي.
امیدوار هستیم نشست های اینچنینی
هغه وایي تمه لرو در ډول غونډې چې د افغانانو ترمنځ وي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي، څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره تصمیم ونیول شي. ټاکل شوی ده چې د روانې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې په مسکو کې د طالب استازو او یو شمېر افغان سیاسي چیرو او په اروپا کې میشتو افغانانو ترمنځ غونډه جوړه سي. د راپورونو له مخې د غونډې ته پوخنۍ افغان ولسمشر حمید کرزی، د جمعیت اسلامي اجرایي رئیس عطا محمد نور، د حزب وحدت مردم اسلامي رهبر حاجي محمد محقق، د جمعیت اسلامي د رهبری شورا غړی محمد اسماعیل خان او یو شمېر نور سیاسي چیرې وربلل سوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ته په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې او افغان حکومت ویل دي چې په دې دلیل چې دغه غونډه نشي کړای د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، حکومتي پلاوی هم پکې ګډون نه کوي. په کابل کې د روسیې سفارت په یوې اعلامیې کې ویلي دغه غونډه په روسیې کې د میشتو یو شمېر افغانانو په نوښت جوړه سوې او روسیه پکې هیڅ رول نه لري. شاوخوا درې میاشتې وړاندې هم په مسکو کې ورته غونډه جوړه سوې وه چې په هغه کې د سولې عالي شورا یو شمېر استازو هم برخه اخیستې وه. یو شمېر سیاسي څیرې چې د مسکو غونډې ته وربلل سوي پخوا یې له طالبانو سره جدي اختلافات درلودل. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل معمولا خبرې د هغو کسانو ترمنځ کیږي چې پخوا یې سره ستونزې درلودې. د نوموړي په وینا له کړکېچ نه د مخنیوي لپاره یو ځل بیا اړتیا لیدل کیږي چې مخالفې خواوې په خپلو کې سره کښېني. که څه هم مجاهد د مسکو غونډه ګټوره بولي، خو وایي تر کومې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، دوی له افغان حکومت سره خبرو ته نه کښېني. په ورته وخت کې هغه افغان سیاسي څیرې چې د مسکو غونډې ته وربلل سوي نن د یکشنبې په ورځ د پخواني ولسمشر حمید کرزي په کور کې ناسته لري. ښاغلي کرزي ته نږدې سړي کریم خورم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دغه غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. هغه وایي د دغې غونډې پایلې ته مثبتې هیلې زیاتې دي، ځکه دا به د بین الافغاني خبرو لپاره لومړۍ هڅه وي چې په هغه کې افغان سیاستوال ګډون کوي. ښاغلی خورم وایي چې د مسکو غونډه په روسیه کې د میشتو افغانانو له لوري جوړه شوې او د روسیې حکومت په کې هیڅ لاس نسته. د نوموړي په خبره پر راتلونکي کې به د دا ډول غونډو د جوړېدو لپاره هڅې دوام ومومي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کوزی پښتونخوا کې د پښتنو د حقونو غوښتونکي ځوان مبارز ارمان لوڼی وژنې په افغانستان کې سخت غبرګونونه راپارولې دي. د افغان ژغورنې غورځنګ غړي نن ورځ د ارمان لوڼی په ویر د کابل واټونو ته راوتلي وو او ویل یې چې پاکستان باید د پښتنو د نسل وژنې بهیر ودروي. په خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې دا مخکښ غړی تېره ورځ ناوخته د بلوچستان په لورلایي سیمه کې د پاکستاني پولیسو سره په اخوډب کې وژل شو. په دې اړه نور حال یوسف زدران راکوي.
د پښتنو د حقونو لپاره دراوتلی ځوان ارمان لوڼی وژنې د کوزی پښتونخوا ترڅنګ په کابل، کونړ او ننګرهار کې هم سخت ولسی غبرګونونه راپارولې دي. په مرکز کابل کې د افغان ژغورنې غورځنګ غړو د یوې اعتراضي راټولېدنې په ترڅ کې د لوڼی وژنه په کلکو ټکو وغندله. وی ویل پاکستان په داشن وژنو غواړي په پښتنو کې د حق غوښتنې غږ غلی کړي. د دوی له منځه ظهیر زنداني دغې غونډې ته وویل
دارمان شید په غم باندې مشتور افغانان شریک او مشتان په دې غم باندې احساس کړی دی. موږ د منظر پښتون غو د غورځنګ ملاتړ کوو. که په پاکستان کې پیټم راپورته شو په افغانستان کې پیټم راپورته شو هر څوک چې دا تشدد کوي داغه سخت مخالف یو، هر څوک چې وژنه کوي داغه مشکلک مخالف یو.
له کابل سره هم مهاله په ننګرهار او کونړ کې هم سلګونه کسان راټول شوي وو او د پښتون ژغورنې غورځنګ لغړو او افغانانو سره په دغه وروستۍ پیښه خپل غم شریک کړ. په ننګرهار او کونړ کې راټول شویو خلکو د ارمان لوڼی غایبانه جنازه هم وکړه، خو په کابل کې د غایبانه جنازې تابعه د دوشنبې پورې از نیمل شوی ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په احتجاجي بڼه دار ټولیدنې لاغي و او ورځ وروسته کېږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی ارمان لوڼی د بلوچستان په لورلایي سیمه کې د پولیسو لخوا په غوډوب کې ووژل شو. د دغه غورځنګ مشر منظور پښتین پر پاکستاني پولیسو تور پورې کړی چې ارمان لوڼی په بېرحمانه توګه د تاوتریخوالي له لارې وژلی دی. د هغې له وژلو وروسته په خواله رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو ویناوې ښیي چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د تاوتریخوالي هڅه کړې او هغو خلکو ته اجازه نه ورکوله چې ژوب او قلی سیف الله ته د نوموړي جنازې ته روان وو. ارمان لوڼی د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی او د غورځنګ د بلې فعالې وړانګې لوڼی ورور وو. 35 کلن ارمان په کالج کې د پښتو ادبیاتو استاد وو. واده یې کړی او درې لوڼې ترې پات شوې. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ او پلویانو کوم لومړی کس نه دی چې وژل کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د مشال خان، طاهر داوړ، نقیب الله مسید په څیر ډېر نور ځوانان وژل شوي، خو لا یې چا سپیناوی نه دی کړی. خو په دغو احتجاجونو کې غوښتنه وشوه چې له دې وروسته باید د بشري حقونو تر هر بنسټ دا غږ ورسول شي چې دوی عدالت او حساب غواړي. د غونډې له منځه اصرار کرمزي وویل
د ملګرو ملتونو په وړاندې مانی د نړۍ په ګډ ګډ کې په نړۍ کې د بشري حقوق د هر سازمان په وړاندې افغان دولت، افغانان، لر او بر پښتانه، د پښتنو سیاسي مشران، د پښتنو لیکوالان، د پښتنو مبارزین ټول باید راپورته شي او د خپل قام د شهیدانو دا کیسې نړیوالو ته
د دې ترڅنګ د ارمان لوڼی وژنې په ټولنیزو رسنیو، فیسبوک، ټویټر او نورو سایټونو کې سخت غبرګونونه راپارولې دي. د پاکستان حکومت په رسمي توګه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په پاکستان او افغانستان کې د خلکو احتجاجي غونډې او غبرګونونه مخ په ډېرېدو دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاستې. اوس هم یو جدي روغتیایي مسله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د سرطاني ناروغیو په ځانګړي ډول په ښځو کې د سینې د سرطانونو له ډېرېدو اندېښنه ښیي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د سرطان پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې نمانځغونډې ته وویل، تیر 2013 میلادي کال کې له 30 تر 40 زرو پورې افغانان په سرطان اخته شوي دي. دغه وزارت دغه شان افغان پیژندل شوي سندرغاړي اریانا سعید د سرطان پر وړاندې د مبارزې لپاره د ښه نیت سفیره هم اعلان کړه. په دې اړه تفصیل د نجی صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر 2013 میلادي کال کې له 150 تر 300 پورې افغانان په سرطان اخته شوي وو چې لږ تر لږه 15,000 یې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یکشنبې په ورځ د سرطان پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې لمانځ غونډې ته وویل چې په هیواد کې د سرطاني ناروغیو په ځانګړي ډول په ښځو کې د سینې د سرطانونو له ډېرېدو اندېښمن دی.
نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په کچه په راتلونکو لسو کلونو کې د سرطاني ناروغیو له زیاتېدو اندېښنې ډېرې شوې او ممکن تر 50% دا پیښې ډېرې شي. نو اړتیا ده چې د مخنیوي لپاره پلانونه ولرو. په تېر 2013 میلادي کال کې له 150,000 پورې کسان په سرطانونو اخته شوي او نږدې 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکړی. په افغانستان کې پیښې مخ په ډېرېدو دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د انګلستان نېشنل ماګزین خپرونې ویلي چې په افغانستان کې ښځې تر جګړې وروسته ډېرې د سرطان د ناروغۍ له امله مري. متخصص ډاکټران وایي سرطان 2 لاملونه لري. یو یې جینیټیکي دی چې مخنیوی یې ډېر ستونزمن دی، او بل لامل یې غیر جینیټیکي دی چې د مخنیوي وړ دی. د وزن ډېروالی، د فزیکي فعالیت نشتوالی، د الکولي مشروباتو څښل، د حمل نه اخیستل، ماشوم ته شیدې نه ورکول او د عمر ډېروالی د سینې په سرطان د اخته کېدو عمده لاملونه ګڼل کېږي. متخصص ډاکټران وایي که چیرې د سینې سرطان په وخت تشخیص او درملنه وشي د مخنیوي وړ ناروغي ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غشان وتلي افغان سندرغاړي آریانا سعید د سرطان پر وړاندې د مبارزې لپاره د ښه نیت سفیر اعلان کړه.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. د افغانستان د جمعیت اسلامي رهبری شورا وایي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به له هغه کاندید ملاتړ وکړي چې یو جامع پروګرام او د خلکو او هیواد په ګټه کړنلاره ولري. دا خبره د دغه ګوند د رهبری شورا رئیس سید ابراهیم احمد نن په کابل کې د دغه ګوند د غړو په ناسته کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې جمعیت اسلامي د عبدالله حنیف اتمر او احمد ولی مسعود په ټیمونو کې ویشل شوی دی. نور حال خان محمد سین راکوي.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا وایي چې دغه ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې د افرادو او اشخاصو نه، بلکې د هغه ټیم ملاتړ به وکړي او کامیابۍ ته به ورسوي چې په پروګرام او کړنلاره کې د هیواد ګټې او د جهاد ارزښتونه تضمین شوي وي. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا رئیس سید ابراهیم عماد د یکشنبې په ورځ د یاد ګوند د رهبری او اجرایی شورا د غړو په ناسته کې وویل د هغو کاندیدانو ملاتړ به ونه کړي چې کلونه کلونه یې د شخصي ګټو په خاطر معاملې کړي دي.
جمعیت اسلامی افغانستان بعضی از افراد تا امروز به کمپ های مختلفه
دو بل. د افغانستان د اسلامی جمعیت زین کسان تر ننه د خپل شخصي ګټو په خاطر بیلا بیلو کمپنیو ته ورغلل. دوی زمنګ بلاتړ نه لري. د افغانستان د اسلامی جمعیت ټول غړي وس د مذاکرو په حال کې دي چې په کوم انتخاباتي کمپ کې شامل
بشن.
د ده په خبره دوی به د هغه کاندید ملاتړ وکړي چې کړنلارې ملي وي او د جهاد ارزښتونه پکې تضمین شوي وي. خاغلی عماد وای مهمه نه ده چې دا کاندید د جمعیت له ګونده وي او که نه، خو په میلیونونو رایو به یې بریالیتوب ته ورسوو. د جمعیت اسلامي د ګوند ځینې غړو دا هم وویل چې نور به هغو کسانو ته اجازه ورنه کړي چې د جمعیت اسلامي افغانستان نه د ځانونو په ګټه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د صلاح الدین رباني په مشرۍ جمعیت اسلامي ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د عبدالله عبدالله ملاتړ وکړي. بلخوا د دغه ګوند بل غړی محمد یونس قانوني ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندید حنیف اتمر له ټیم سره یوځای شوی دی. هڅه مو وکړه د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي افغانستان د مسؤلینو نظر ولرو، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول.
درنو دوستانو، زمونږ غږ آزادي راډیو نه اوري. آزادي راډیو په ټول افغانستان کې د اف ام په 3.5 سفاره نه اوریدل شي. افغان ولسمشر وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو ادا لري زر کاله د صبر وکړي. محمد اشرف غنی د سرګندونې تیره ورځ ناوخته د ځانګړو عملیاتو د قول اردو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې وکړي. نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د یو خپلواک آزاد او باعزت افغانستان لپاره جنگیږي او د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د ځانګړو عملیاتو د قولي اردو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې خبرې کولې وویل هغه کسان چې د افغان ځواکونو د پاشلو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي.
اگر کسی ادعای واهی را داره که
څوک داسې ادعا لري چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وپاشل سي زر کاله د صبر وکړي، دوی د له انتحار او چاودنو پرته د جګړې میدان ته راسي. هغه کسان چې دومره واک نه لري چې د کراچۍ له میدانه د ابوظبي ته ولاړ سي او په غونډه کې ګډون وکړي، بیا په زوره وړل کیږي. دوی زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګواښي، هیڅکله هم نه، زرګونه کاله هم نه.
اینا خواهی امنیتی و دفاعی ما را تهدید میکنند، هرگز نه، تا هزار سال دیگه نی.
کس هم افغان ولسمشر په دې اړه ښکاره چا ته ګوته ونه نیوله، خو د یو شمېر راپورونو له مخې په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د مراکشي پلاوي مشر شیر محمد عباس تانگزی ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه امریکایانو جوړ کړي، او کله چې دوی وځي نو اړتیا نشته چې دغه ځواکونه هم پر خپل ځای پاتې سي. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبان د پولیسو په نظام کې اصلاحات غواړي، ځکه په خبره یې د افغان پولیسو چلند له سیمه ییزو خلکو سره ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تازه ویلي دي داسې سوله به راځي چې د افغان دفاعي ځواکونو رول به پکې څرګند وي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو په شرط سوله راځي، نو په افغانستان کې به د نویمې لسیزې ناوړه او ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار سي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانستان یو پیاوړي اردو ته اړتیا لري، خو ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان غواړي د افغانستان اوسنۍ اردو وپاشل سي. هغه وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان هیڅ علاقه نه لري چې په افغانستان کې د یو پیاوړي اردو موجوده وي. له ستونزو سره سره کومه اردو چې موږ لرو باید ساتنه یې وسي. طالبان چې کله سوله کوي باید له افغان حکومت سره یو ځای سي، له نړیوالو تروریستانو سره مبارزه وکړي او له افغانستان ساتنه وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ټول افغانان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ولاړ دي او ننګه یې کوي. دا مهال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر 3.5 لک ته رسیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل او تجهیز کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هم یو نړیواله مسله ټاکل شوې چې یو شمېر روپایي هیوادونه نن اخوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. دې هیوادو پخوانی ولسمشر نیکولاس مادرو ته 8 ورځې مهلت ورکړی و چې بیا ځل انتخابات اعلان کړي، خو مادرو چې روسیه یې ملاتړ کوي دا وړاندیز رد کړ. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
او اروپایي هیوادونه جرمني، برېټانیا، فرانسه، بلجیم، هالند، اسپانیا او پرتګال غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. د هیوادونو له ولسمشر نیکولاس مادورو غوښتي چې د روانې فبروري میاشتې تر 3 نیټې یعنې نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي کنه د ګوایدو په مشرۍ حکومت به په رسمیت وپیژني. خو ښاغلي مادورو د دوی غوښتنه رد کړې او دا هیوادونه یې سپین سترګي او ګستاخ بللي دي. هغه پرون د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې دای د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. متحدو ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتینې امریکا ځینو مهمو هیوادونو مخکې لا د مادورو له مخالف خوان ګوایډو څخه ملاتړ اعلان کړی دی. ځینو نورو هیوادونو لکه روسیې چې له ولسمشر مادورو سره یې پخوا تر دې هم نږدې اړیکې درلودل د ګوایدو د اعلان مخالفت کړی. مادورو په خپله پرونۍ وینا کې په ښکاره د روسیې د ملاتړ مننه وکړه او ویې ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هره برخه کې دته د ملاتړ ډاډ ورکړی. له بلې خوا واشنګټن د وینزویلا پر پوځ غږ کړی دی چې د ګوایدو ملاتړ وکړي، او په عین حال کې د وینزویلا د هوایي ځواکونو یو مهم قومندان تورن جنرال فرانسیسکو یانیز ویلی دی چې د هیواد د نوی ولسمشر په توګه د ګوایدو ملاتړ کوي. 15 کلن خوان ګوایدو نږدې 10 ورځې مخکې په داسې حال کې ځان د وینزویلا د نوی ولسمشر په توګه اعلان کړ چې لسګونه زره کسانو د ټول هیواد په کچه د مادورو پر ضد لاریونونه کول، ځکه مادورو چې د 2013 کال د مې د میاشتې په انتخاباتو کې له بریا وروسته په 13 جنوري میاشت کې د 2مې دورې لپاره لوړه وکړه، د اپوزیسیون لخوا په انتخاباتو کې په درغلۍ تورن شوی. د مادورو پر ضد د اعتراضونو په لړ کې تیره اونۍ 15 کسان ووژل شول. مادورو چې په 2013 کال کې د مخکینی ولسمشر هوګو چاویز له مړینې وروسته ولسمشر شو، له بشري حقونو د سرغړونو او د ناسمو اقتصادي پالیسیو له کبله په هیواد کې دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی.
درنو دوستانو، زمون غاګل ازادي رادیو نه اوري کغواړي دا مسائل او نور ټول مسائل زمون پر ویب سټ هم تعقیب کړي پته مو ده azadiradio.com. امدارس په فیسبوک باندې هم زمون ټول مطالب لوستل او کتل شي. وخت د مخام شپک بجې او 1:30 دقیقې شو. د نیم ساعت پښتو خبري مجله مو پاتې رسي.